د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې نوریاس نوري کوربه دی. خو لومړی خبرونه واورئ. په سپین بولدک کې له پرونیو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهمه ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده، خو تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 13مې نیټې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګی بریدګر د دغه ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمدین خاکسر نن سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي وچول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چاته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوترش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب پخوا د کچې پرتله د نړۍ تودوخې زیاتوالی باید 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل چې دا د دې سیارې لپاره چې لا هم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده. ګوتیرش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو ګازونو اخراج بې ساري کچې ته رسېدلی دی. دا ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. دا سازمان وایي چې د 2015 کال د تودوخې اندازه ښایي دا کال ښایي د تاریخ دوهم یا دریم تر ټولو تود کال شي. د تودوخې د ثبت شوي ریکارډ له مخې وروستي لس کلونه تر ټولو تاوده کلونه وو. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تېره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر له کبله شپږ مهاجر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتونوف زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي چې دا موټر چې د رومانیا پلیټې درلود لس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د موټر چلوونکي چې رومانیایي تبعه دی او درې ژوندیو پاتې شویو مهاجرو لمړنۍ درملنه ترلاسه کړې ده. د بلغاریا د خبري اژانس راپور له مخې اټکل کېږي چې ژوندي پاتې شوي کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووره سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.5 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د شپږ اووره لوبډلې کپتان په دې سیالۍ کې 50 منډې وکړې. تر دې وړاندې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادۍ په څپو کې خبرونه ته ښه راغلاست. په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو. د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځن سره ملو دواړو لورو د اور بند په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوې او موافقه وکړه. په هغې لمه کې چې ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13 په استانبول کې د ترسره شوو مخکنیو خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوي چې د نومبر په 6 یعنې نن په استانبول کې د خبرو په دوام مرکچیان به د اوربندې هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوي ټولو لورو دا منلې چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشري هم د هغه هیواد استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانیسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستاني پوځیانو د برید راپورونه ورکول کېږي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې له اوربند سره سره پاکستاني پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وایي د پاکستان له لوري برید شوی و لس 15 دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې خبرې روانې دي او دوی د دغو خبرو درناوی کوي. افغان لوری د دغو خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا د دغو خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان ته مو بلنه ورکړې چې درې واړه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. که لومړی طاهر خان تاسو ته درشو، د دغه سپین بولدک د برید په اړه مو څه اورېدلی دي؟ پاکستاني لوري آیا دغه برید تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او ملمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله به ورته ویم شوې ده، د دې په اړه باندې هیڅ نه دي ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خود ایجنټس اجانس فرانسیس خبره وکړه، لیکن هغه نه معلومه سرچینه ده، هیڅ دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي دا غاړه نه دی غاړه نه وشي راشي به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفې ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي، خو ماحول د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ داسې دي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوي شیان نه وي. او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم پلویان دي پاکستان کې د حکومت او که د طالبان حکومت. تر اوسه پورې سپین بودله کې ډزې بالکل شوې دي، او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت سو، نو هیڅ بناوی د دې خبرې له اوس پورې نه دي شوې.
بله، که د سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستاني رسنۍ څه وایي؟ په تېره بیا د پاکستان د پوځ د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو آیا بیا هم په پاکستاني رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور. ګوره چې دفاع وزیر اوس چې کوم طالبانو سره ستونزه ده افغان حکومت سره، نو هر خبر تلته رسنۍ بیا ډېر ارزښت ورکوي. او دا د پاکستان دا بدقسمتي ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد پاکستان چې دغه دفاع وزیر هر ورځ رسنیو سره خبرې کوي او هر ورځ بیانونه ورکوي، او دغه په بیانونو باندې څرګندوندو باندې پاکستان کې خپل ډېر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکوي. او لکه اوس طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روانې دي، نو دا د دې لکه یو ورته وی چې بیانونه کوي اول خو د بیانونه نه وی خبرو سره انتظار وشي. البته که بیان وی هم نو په داسې انداز کې وی چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته لاړ شي، دلته بیانونه راځي کله نه کله اخوان هم راشي او زما په نظر داسې بیانونه بالکل په دې موجوده حالاتو کې حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې داسې مدد کوي، بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې ماسس او سیاسي شنونکي صدیق منصور انصاري، تاسو څه وایي د پاکستان د دفاع د وزیر د څرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي د بیا هم ګواښ کړی دی، د افغانستان لوري څه فکر کوي چې هغه څه چې خواجه آصف ګواښونکي خبرداری ورکوي دا لوری چوپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خغلی نوری تاسی، خغلی طاهر خان، خغلی شمس او طول اوریدون که هم کرام تا سلام علیکم و رحمت الله. مگو تاسی که پاکستان دفاع وزیر خغلی خواجه آصف وینا و تزیر شو، هغه تل زد و نقیز خبری کوي. داغه پخوانه ویناوی هم تروسه چا حیری کلی ندی چی یو مرکه کې ویلي وو چې موږ د امریکې لپاره د چکرې لوبې کوو او د برټانیې او غرب په اشارو یې کوو. هغه د چکرلو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټلي او ګندګي او دا لوبې روان وي او وخت یې مایان ونیسي.
خو انصاری صاحب، د پاکستان کې ډېر سیاسي مخکښ څېرې چې موږ تاسو لیدلې دي، ډېر ځلې په دې تور نیول شوي دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغسې دته ویل شوي چې باید ونه غږېږي، یا مثلا دی په خپل سر دا خبرې کوي، دغسې ګواښونکي چا څوک نشته کوم مرجع چې ورته وایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خاغلی من انصاری سره زموږ اړیکه پرې شو. لخوا د سیاسي چارو شنونکو یو په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. همدا پوښتنه له تاسو کوم شمس صاحب، مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته خان صاحب او انصاری صاحب، تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته. زه زما نظر دا دی چې نه، د پاکستان دریز دا دی، پالیسي هم دا یو شخص خبره نه ده. دغه کوم فوزی حاکمان چې دي او د دې چې کوم حکومت ده، یو د هایبرید حکومت وي، تقریبا حکومت مکمل د فوزیانو سره دی په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پاول برنامه هم دا ده چې دوی هم دغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریز غوره کړی دی، او پاکستان کې هم که څه هم دی د یو تر په نامه د جمهوریت ادا کوي، خو کوم رسنۍ چې دي هغه په منظم د دې د ایس پی آر یا د فوزی ویان لخوانه برنامه ورکول کیږي او هماغه روایت بیا دوی مخکې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف خو صحیح ده چې هغه بنده اختیار لري او بې صلاحیته شخص دی، مګر یو څه خو ته ورکول کیږي، ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده. که څه هم پاکستان کې وزیر دفاع کوم حیثیت نه اختیار ټول د پوز د مشر سره، خو بیا هم لکه دا عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی او دا اوسنۍ نه دی. د سو کالو کې دوی دغه روایت جوړ کړی دی، د افغان کډوالو پر ضد ډېر سخت منفي تبلیغات وکړه، عامه ذهنونه که څه هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرورولي او دغه موجوده وا او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کو خپل ولس ته. نن هغه ولس هم ډېر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډېر زیات سپک وضعیت کوي، او په پاکستان کې شم بعضی یوسف خواخوږي یا یو نیک نظر والا خلک دي، هغوی هم ډېر په دې کې بې وسه دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغسې وضعیت دا په ګټه نه دی، مګر د هغوی دا خبرې ځای نه نیسي. نو خبردار چې د پاکستان دریز هم دا دی، دا یو شخص کار نه دی.
مخکنیو خبرو کې د استانبول بیا هم لا خبرې پای ته نه وي رسېدلې، یو څه ځنډنۍ له خان سره مخته تللې، خواجه آصف همدا ډول څرګندونې هلته هم کړې وې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي هغه نازک اوربند به نور له خطر سره مخامخ وي. مخکې د ښکاره جګړې خبره کړې وه، نن چې بیا خبرې پیل شوې له دې مخکې بیا هم داسې ګواښ کړی، یعنی که عملاً د دواړو هېوادونو ترمنځ جګړه درېدلې ده، دا تاسو یوه لفظي جګړه ګڼئ یا هغه د فشار آله ګڼئ چې غواړي په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل، دا دوه بڼې دي. یو خدای دې چې په افغان طالبانو باندې دوامداره فشار ساتي، او په پاکستان کې چې هر پیښه کېږي د دې مسؤلیت دی ته راجی کوي، او په دویمه توګه دوی بیا داخلي سیاستونه د پاکستان داخل ته ګوري، هغه خپل داخلي سیاست دپاره هم یا د رفع مسؤلیت دپاره، چونکې دوی د ټي ټي پی سره په جګړه کې پاتې راغلي دي، د بلوچستان سره پاتې راغلي، خپل هغه کورنۍ مشکلات نشي حلوي. ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو ستاسو خپل ده، کورنۍ مشکل دی او دا مشکل ډیر پخوانی دی. دغه د مولانا صوفي محمد په مشرۍ په 1994 کې هغوی د اسلامي شریعت نفاذ په ملکنډ کې شروع کړ، او په 1999 کې پاکستان هغې ته اسمبلیو ته یو بل منظور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت و. نو ګوره د دې ریښه خو پخوانۍ ده، ستا ولس اسلامي شریعت غواړي، او بیا د دې تر څنګ چونکې تا په دې قبایلي سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې ظلم کړی دی، هلته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوي دي او ستا په ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د تا افغان طالبان نه شي حل کوي. نو پار صورت یو څه د داخلي سیاست لپاره هم دغسې بیانونه ورکوي، او یو څه د فشار د واردولو لپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونې چې له نږدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کیږي، اسلام آباد دا خبرې مهمې بولي، او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو له لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیې یا د قطر فشار وي، او که پخپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي؟
ګوره، نه، د استانبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کیږي، رسنیو کې ورکول کیږي، او دلته پاکستان کې خو صرف حکومت نه، دلته خو ډېرې مهم سیاسی او مذهبی ډلې دي، نو رسنۍ ورته اهمیت ورکوي. خو دې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنۍ کنټرول دي، په افغانستان کې هم دا رسنۍ کنټرول دي، او زبردست خبره خو تر ډېره حده ځکه درسته چې هم دغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپل موجود ما بیا افغان رسنۍ موږ سارو، او دا یو بدقسمتي ده چې کومه یو خو ځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن چې دا خصوصي او یا دا آزاد او یا نجی ورته ویل کېږي، نو هغه موس د ریاستي ادارو او د حکومتونو د هغې بیانیا خپري، نو دغه یو خو ارزښت ورکول کېږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې دنه تاسو د خواجه صاحب خبره مو کړه، نور داسې یو څو کسان وي چې هغې جنګ ته بس هر وخت لمن وهلي او بس تیار وي. خو ګوره عمومي چې زه په اسلام آباد کې ګورم، که کانفرنسونه کېږي، غونډې کېږي، او افغانستان موضوع وي، لکه په دې دوه ورځو کې زما وکتل دلته چې دوه سیمینارونو کې زه خپله لاړم، چې په هغې کې پخواني ډیپلوماټان او ځینې سیاسي مشران، بیا دلته ډیپلوماټانو به یو لویه غونډه کړې وه. د ټولو دا یو خواهش هم وي او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښه تعلقات هم نه وي، جګړې دې نه وي، او تعامل دې وي، انګیجمنټ وي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته که موږ وګورو نو سوچ داسې دی چې بس هر وخت یو جنګ ته تیار وي، که هلته طالبانو موږ وګورو نو هلته هم داسې هغه یو ماحول جوړېږي چې نن د پلاني ځای نه دونه کسان فارغ شو، د کولی اردونه نن د هغه ځای نه شو، په ټولنې نن هلته تمرینات روان دي. نو لکه دا جنګي ماحول ولسونه نه پوښي څومره چې زه ګورم، ما د عام خلک، بلکې د پاکستان کې زه ګورم داسې سیاسي مشران دي چې هغې په اړه باندې دا تصور دی چې هغه فوج ته نږدې خلک دي. هغوی هم تاسو خواجه صاحب خبر وکړه، کنه خواجه صاحب خبر بیان ورکړه، ما آفتاب شیرپور صاحب لکه هغه متدای حکومت سره په ټکر کې بالکل نه دی، ادارو سره په ټکر کې بالکل نه دی، لیکن هغه هم نه خواجه صاحب بیان وغنده. نو باندې دا چې عام خلک، عام سیاسي مشران پاکستان کې ولسونه هغه بالکل د جګړې پلویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا را سره وصل شوی دی. انصاری صاحب، تخنیکی همکاری شرح کهی چه بیا ساس سر اړیکه پرې شوی، نه پوهیږم تاسو په سفر که هم وی، احتمال لري چې همدا علت وي سیګنال به کار نه ورکوي. په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. ښاغلی شمس، ځینې انتقادونه کېږي چې دغه هیئت چې په استانبول کې دی لانجه ډېره لویه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وایي چې ممکن دا هغومره صلاحیت ونه لري چې د مهم می پرېکړې وکړي. د طالبانو د پلاوي مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي، چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوي مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پرېکړې وکړي. دې ته هم کراشو په دا تېرو شلو کلونو کې، یا څه باندې تقریبا څلېرش کلونه اوس پای اوښتي دي د جمهوریت په دوره کې، تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسنه چې طبعا پوره حیات ده د استخبارات رئیسان چې پکې دي خو استخبارات خود د کابینه د افغانستان کې خود منګه کابینه او ځیت لري پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي کله د خوار سره د پاو سره دینو د ای سای مشر د پاو د مشر لاندې کار کوي یعنی د استخبارات برخه کې د پوری ازادي البته دا خبره ده چې تصمیم خو بده نه نیسی مذاکرات اصول خدای چې دوی با دواړو طرفونو آمادګی نیولې په هغه موضوعات او په هغه اجنډا به بحث کوي ورسته پریکړې خو بته باندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغه باندې به تصمیم نیسي مګر حیات ما په نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات دی د ټولو ارګانونو کده دفاع وزارت د کورنۍ چارو دی او د بهرنیو چارو دی د ټولو نمائندګي پکې شته دی البته پاکستان کې خو لسنګ چې دی هغه ملکی حکومت دونه حیثیت نه لري ټول اختیار د پاوز سره دی او دا حیات هم د دوی پوزي دی
ډیر زیاته مننه طاهر خان د دغو خبرو سره هم مهاله البته که ټول ورته وایو چې د استانبول مخکنیو خبرو او دغه راز قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یو مهمه لانجمنه موضوع چې د دوړو لورو ترمنځ هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر اوسه پورې د دغو خبرو په جریان کې د ٹی ٹی پی لخوا کوم بیانونه راغلي آیا دوی دا خبرې څه ډول انګیري یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا همدغه ٹی ٹی پی جوړوي
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي لیکن دا خبرې هم دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوالو ډلو دغه په بنیاد دي هم دغه یو بنیادی تر دې وخت یو لوی لانجه ده چې د دواړو هیوادونو یو جنگي حالت تر راوستل خو تر اوسه پورې ٹی ٹی پی رسمن سوري دی ویلي او نه البته موږ د ٹی ٹی پی نه ضرورت پوس کړی دی او دا کی دا پوسټ کړی دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغلی کوم ته دا ویلی دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولای او یو خبره ته دا مو ویل په یو میسج کې په پیغام کې چې دا دی غکلی او چابي چې دا هغه د دوی په لاس کې ده او سم یو خبر د سی او عمومي د دنیا په دم دا روایت دی ابل نو بل طالب سر خبره کوي پاکستانی سره هغه چې په غزا کې کورو کښوي د فقې کې د حماس دلی او رول خو نو دا یو مهم سوال ځکه دی چې دی په کینې دی بهر وی او دین څوک تاسو هم د کیو په خبرو کې معلومات زکم لرم د دویم پړاو نو په هغه کې د پاکستان امدارینو دغه بیا د وختونه او تاسو دغه پرځید باندې ګامونه واخلې دغه مشران اونۍ سه هغه مونږ راکه او افغان طالبان غاړه پاکستان د ویلې تاسو سره خبرو کې او دنه چې کوم مسلې دی هغه مونږ ټول تړاو نه لري مونږ دغه موارد نه یو ناغه ټکر په خبرو کې دی خو ٹی ٹی پی او نور ډلې اوس ته خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دا غیر رائے خو به ضرور زکم اړتیاوته وي چې مسله د هغه په بنیاد ده
څو ورځې مخکې په یاد مې نه دي چې کوم خبري آژانس د همدغه خبرو چې هلته تر سره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوی چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کېنی خو مقابل لوري وایي چې نه غواړي ولې علت څه دی ایا دوی دا آمادگی خود لیده چه غواړي خبري وکي له اسلام آباد سره
کله چې عمران خان د واک نه لری کړی شو هغه وخت کې چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او دغه حکومت جوړ شو چې اوس دغه واټر دیم پی ڈی ایم حکومت ویل کیږي نو هغه د عمران خان هغه پالیسی تګلارا د مذاکرات په اړه ختم کا او رسمي د اعلانو په چون به جګړه کوي بیا داغه روسي بیا انتخاباتو نوړان دي ک لنمحالي حکومت او نگران حکومت او یا اوسنی حکومت ته فیصله پریکړه پالیسی تګلار هم هغه د چې مونږ خبره مذاکرات نکو مونږ به جګړه کوو نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت به تر د سیوډا څنګه چې اوسنی حالت ته نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي نه نه فوج کوي نه زبرس خبر سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتي مسلې دي نه خو سره سي ملکی حکومت سره خوشتنه
بله شمس صاحب امدلته تمکیګو کله چې د پاکستان حکومت نه غواړي د ٹی ٹی پی په وړاندې جګړه وکړي اند خبرو لارې هغه سره دغه موضوع نشي حلولای فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره او په دې کې فکر نه کوي چې پاکستان بیا هم د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان سره مثلا د ډیورن اوږده کرخه پرته ده چې د افغانستان لوری دا نه مني، ډیر نور مسایل دې سره راپورته کیږي، ولې پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
دا خپل مختلف سوالونه دي نه تازه کوي. هغه دلیل دا دی چې کدا چېرته پاکستان په لوی لاس دغه سیمه بې ثباتول، بیا پاکستان ته دا جګړه وړل، او یا په افغانستان کې د مداخلې ته بیا زمینه برابرو چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کړي، ځکه اوس افغانستان کې یو نسبي ثبات راغلی دی، یو مرکزي اداره شته دی، داخلي مسایل ډېر دي، د افغانانو مشکلات ډېر دي، هغه بیل بحث دی، مګر یو نسبي ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دی د ټولو سره، دواړو خواوو ولسونو سره، بیا یې پاکستانی پوځ، بیا د چا په وینا باندې، د چا په اشاره باندې پروژې اخست دی چې په لوی لاس دغه سیمه خرابوي. ځکه که د پاکستان د قضیې ته وکتل شي، نو دوی ولې زموږ د تیر جمهوریت نه دوی زده کړه نه کوي؟ زموږ تیر جمهوریت کې موقف دا و، د هغه وخت حکومت چې موږ د پاکستان ته بیا بیا تلو، کرزی صاحب شپاړس ولس اتلس سفر وکړه، ډاکټر صاحب اشرف غنیم دومره درې څلور سفر وکړه، او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونو کو بیا نه وخت نه کوله، اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت وای چې تاسو سره خبره کومه، د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي، خپل دې مشکل ته حل لاره نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضیه کې فرق شته دی، فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبانو، افغان طالبانو تیرو شلو کالو کې جګړه کوله، هلته پاکستانی علماو، پاکستانی مفتیانو، پاکستانی اسلامي مراکزو ته فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد روا دی. نو ځکه زمونږ دلیل یو څه جوړېدو چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علماو افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې ده، دا فتوا دې بیرته واخلي او دا ملاتړ یې واخله. مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد کومه فتوا ورکړې ده، او نه داسې په ښکاره ډول د دې کوم څه ملاتړ کوي. نو اوس خو دا هیڅ داسې اصول نه جوړېږي، کوم اساس نه جوړېږي چې ته زه او د افغانستان طالب سره، د افغانستان واکمنو سره ته اوس خپلې جګړې باره کې څه مذاکره کوي. یعنې دا مذاکره کوي زما په نظر بدای چې دوی کابل بمبار کړی دی، او دا په کرخه باندې چې څه تاوتریخوالی رامنځته شوی، په دې باندې باید خبره وشي. چېرته د ټي ټي پي خبرې، نو دا جزئي خبره ده، دا زمینی خبره ده، ځکه دا خو د پاکستان خپل مشکل دی، او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسېدلی.
مننه ښاغلی شمس انصاری صاحب، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. زما غاغوري مخو ډېرې خبرې وکړلې، نه پوهېږم تاسو واورېدې که وانورېدې، خو راځو دې خبرې ته چې دغه د استانبول چې دواړه خواوې نن سره جرګه شوې دي، وایي چې د اوربن په مضبوطیا یا د پیاوړتیا او دغه راز پر یو میکانیزم، البته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې باندې خبرې کیږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربن وڅارل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. که راشو دې خبرې ته چې څومره تاسو هیله من یاست چې د نن ورځې په خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په ډیرو مواردو سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي، چې دا د طالبانو ویلې چې غیر منطقي غوښتنې دي؟
بله، او مسائل خو ډیر دي، او د پاکستان له لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي، لکه مشهور متل چې د خپل بام واوړ غواړي د بل په بام هچي. دا نه یوازې د اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی، بلکې هخوا د دوران د خیالي کرښې هخوا هم موږ تاسو وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوچ مشران، بلکې سندي او حتی پنجابي مشران هم په دې خبره لري. په د پنجاب په پارلمان کې داسې نه و، د اسلام آباد په پارلمان کې بیا داغې بیا کومه صوبایي او قومي اسمبلۍ په نوم چې یادېږي، د محمود خان اکثري او نورو قومي او سیاسي مشرانو هم دا دغه و. او نن که پرون ښاغلي دوراني چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی او پخوا سفیر و د پاکستان لخوا، هغه هم ویلي چې د ټي ټي پي مسله د طالبانو نه د دوی د آرامولو یا دوی
د نه پریښودلو جګړې ته دا موضوع غیر اخلاقي مسله ده او هیڅ عقل یې نه شي منلی، ځکه ټي ټي پی هغه څوک دی چې لا ډېر پخوا عمل ته جوړ شوی و، هغه د تور پټکیو تحریک به د هیچ هم هیر نه وي چې د مولانا صوفي محمد په مصرۍ په دیر سوات او باجوړ کې هغه وخت رامنځته شو چې دغې پنجاب رجمنټ پاتې شونو یا پنجابي ځواک او استخباراتو د باجوړ دیر او سوات ډېر قومي مشران ونیول، بېوجهې په کورونو کې حتی خلک د خپلو مېرمنو او کورنیو د غړو په مخ کې بې عزته کړه، پړي پکې واچول، په چادرونو یې وتړل او رایې کاږل د خپلو اولادونو مخ کې. نو هغه خلک خو هغه څوک دي چې د انګریز په وړاندې د ایپیفای د ترونګواجي صاحب دغسې د بخوري ملا صاحب او د دیر او سوات او د نورو مشرانو او نوافانو خوانینو په مشرۍ مداخلې کړي، مبارزې کړي دي، انګریز خدمات کړی او انګریز هغه پاتېشونه پنجاب
انصاری صاحب ساسو غک سمنا اوریدل کی نه پویګم چې خای سیګنال سم نوی، مهرباني تاسو دوام ورکئ، تاسو سره به ته تماس ونیسو. طاهر خان تاسو ته بیا هم درزو، لکه چې دغه د دوړو لورو ترمنز په اړیکو کې کړکیچ نوې کړکیچ راپورته شوې ده، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه زیانې د دوړو لورو لسنو تر رسیدلې د غراز په مختلفو برخو کې، البته پولی تړل شوې دي، یوازې د تورخم او ویلکی د سپین بورډک دروازې د هغو کډوالو پر مخ پرانستی دي چې پاکستان له خپل خاورې باسي. ترانزیت په برخه کې هم افغان سوداګر، پاکستانی سوداګر له ستونزو سره مخامخ دي، ویل کېږي چې پاکستان ته هم ډیر اقتصادي تاوان رسیدلی دی. اسلام آباد کې څه ویل کېږي؟ آیا دا لارې به همداسې تړلې وي او که دا خبرې خوداسې ښکاري چې احتمال لري ډیر دوام وکړي، که هغه د پاکستاني چارواکو که د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې جدي وبولو چې وایي نهایي نتیجه چې تر څو نه وي ترلاسه شوي روابط عادي کېږي نه، آیا هم حالت به همداسې دوام کوي او که اسلام آباد غواړي چې دا لارې خلاص شي؟
دا خو دغه شک نشته چې کله داسې حالت پیدا شوی دی نو د هغې هغه هدف ګرځېدلې دي ولسونه او عام خلک، او هم د دې تازه حالاتو د دې هم اوس پورې چې دی هغه عام خلک دي. دا تګ راتګ لارې خو ماضي کې هم بندې شوي دي، تړل شوي دي، خو ماته یادېږي د عمران خان په وخت کې یو پرېکړه شوې وه چې داسې یو حالت پیدا هم شي او د پولې یا د تګ راتګ د لارو د تړلو یو حالت پیدا کېږي، نو د صدر اعظم د وزیر اعظم د هغه د اجازت نه بغیر به دا کار څوک نه کوي. زما خیال هغه شیان هم ډېر ضعیف او ډېر کمزور شول. او تاسو یو خبره منځ کې وکړه چې زیان د چا دی؟ زه چې ګورم د پاکستان زیات دی، د پاکستان ځکه زیات دی چې د پاکستان ظاهر خبره ده لوی هیواد دی او فابریکې کارخانې او دا شیان هم زیات دي. نو صادرات د پاکستان په دې روان کال کې 2% افغانستان ته سیوا شوي، دا رسمي چې کوم مدد دغه نرکام متوای تاسو، او د افغانستان بیا پاکستان د 14% سیوا شوي صادرات. نو معنی دا چې پاکستان زیات دی، ځکه پاکستان یوازې افغانستان ته خو نه، بیا مرکزی اسیا ته مالونه داغوي زی، لیکن د خلکو د ولسونو د سیاسي مشرانو مذهبي مشرانو د وار وار وختونو باوجود لارې اوس پورې تړل شوي دي. او دا چې کله د حالت خراب شو نو پاکستان یو اړخیزه توګه باندې چې کوم افغان ترانزیتي مالونو هغه د ګاډو نه کټه کړ په کراچۍ بندرګاه باندې، او هغه اومغه حالت دی. او مخکې وه د پاکستان او د افغانستان سوداګرو یو مشترک چې کوم یو خونه ده هغې به بیان راغی، د زلغین خاموش دي. بل بدقسمتي دا وشوه د پاکستان کې دا سیاسي او مذهبي او یا ملت پال مشران دي او په خالق فعالو په داسې شیانو کې باغی او اواز پورته کو، هغه اواز ما غرنګ مازی په شان پاتې نشو چې هغه په حکومتونو باندې فشار نه وي. اخوا خواسم هغه سیاسي نظام نشته، بندیزونه دي، لیکن پاکستان کې هغه چې کوم موجود دي هغه مغه رنګ کوي او اوس مضبوط خبره نه کوي چې د عام خلکو د مشکلات او مسایل چې دي د دې مخاوني ولې شي په دې موجوده حالاتو کې.
بله مننه. رازو د منځګړو رول ته ښاغلی شمس، ترکیه او قطر په سیمه کې مهم هیوادونه دي. په تیره بیا قطر په ډیرو کړکیچونو په حال کې مرسته کړې ده. افغانستان د سولې خبرې هم دوه کوربتوب کوو، د غرض د منځنی ختیځ او ډیر نور نړیوال کړکیچونو کې قطر مهم رول لوبولی. ترکیه هم همداسې ترې پاتې نه ده. په هر صورت د دغو دواړو رول تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا که چیرې د افغانستان او د پاکستان د لورو دریځونه ډیر سره لري وي چې د تر اوسه پورې ښکاري ډیر سره لري دي، آیا دا دواړه هیوادونه کولی شي چې دوی سره نږدې کړي؟
زما په نظر د دوی رول تر دې حده ګټور دی او مؤثر دی چې لکه څنګه چې جګړه روانه وه اور بند کې ممکن که دوی رول لوبولی او یا یې دواړه خواوې د مذاکرې میز ته را کینول، نو تر دې حده پورې د دوی رول مؤثر دی. په یو څه د خبرو دوام باندې به دوی تاکید کوي چې که نتیجې ته نه رسیږي، د مثال په توګه په دوحه کې نتیجې ته دوحه کې اصولي توافق وکړو، اول ځل په استنبول کې نتیجې ته ونه رسېدل، بیا یې کېنول، دغه رول به دوی به دواړه طرفونه تشویقوي. مګر کله که خبره محتوا ته راځي او په اساسي موضوعاتو باندې بحث بیا څنګه کوم چې د دوی رول دومره ډیر اغیز ولري، دا غي دلیل دا دی چې پاکستان چې کوم شکل باندې غوښتنې لري چې یعنی خپل ساده ټکو کې وایي د خپل امنیت ضمانت د طالبان نه غواړي او غواړي چې دوی د هغه پر ضد وسله پورته کړي، نو داسې غوښتنې خو د طالبان د اختیار نه بازي بیرون دي. مثلا که هر برید په پاکستان کې کیږي نو دوی به طالبان ته وایي چې یعنی تاسو کړی دی او تاسو پکې لاس لري او یعنی د دې جواب ورکو. نو په دغسې صورت کې خو اوس که دغه سیمه کې چې موږ مخکې په خبره وکړه دا سیمه کې نام نه ده، دلته پاکستانی طالبان رشته لري، ولسی ملاتړ لري، ځمکه جغرافیه په اختیار کې لري، خپله ساحه لري. دا پاکستانی پوځ چې په قبایلو کې دی د قیر سرک ناپله نه شي تللی، حتی په قیر سرک په دې بریدونه کېږي، دا ولسونو ته دا قومونو ته دا په لرو پرتو سیمو ته نشي تللی، هلته د ټي ټي پي کافي ډېره ځمکه په اختیار کې لري. نو په داسې حالاتو کې که غیر منطقي غیر واقعي بنانه غوښتنې دوی د افغان طالبان نه یا د افغانستان اوسني واکمن نه کوي، نو هغه خو بیا کوم نتیجې ته دی نه رسیږي. نو په دغه جزئیاتو کې فکر نه کوم چې بیا دغه هیوادونه دونه رول ولوبولی شي، مګر بیا هم دوی به کوښښي چې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي، د جګړې ته بیرته تلو مخه ونیول شي او مذاکرې میز ته کښېني.
مننه. طاهر خان، تاسو ته درجو ښاغلي شمس یادونه وکړله، ټي ټي پي د پولې اخوا یا د ډیورنډ کرښې اخوا ډېره فعاله ده. دغه غوښتنه چې اسلام آباد کوي د افغان طالبانو څخه، له یوې خوا وایي چې حکومت ټول شموله نه دی، هغه حکومت ډیر جدي نه بولي، خو له بلې خوا اتمن پاکستان اسلام آباد ویني چې طالبان وتوانېدل په دې څلورو کلونو کې په افغانستان کې تقریبا نسبي هغه سوله له دغو عمره جګړو وروسته دوی ټینګ کړي، امنیت ټینګ کړي. آیا دا غوښتنه چې ترې کیږي علت هم دا دی چې طالبان دا قدرت لري یا پر ټي ټي پی یا په مشرانو باندې دا نفوذ لري چې له هغه نفوذ څخه دوی کار واخلي؟ که هغه ټي ټي پی قمندانان دي یا نور دي په پاکستان د خاورې دننه دي،
دغه هیڅ شک نشته چې اوسنی افغانستان کې حکومت د طالبانو هغه په پاکستانی وسلوالو ډلو نفوذ لري پرته د شکا، او که نفوذ نه درلود نو بیا به د افغان طالبانو حکومت پاکستانی طالبان د پاکستان امنیتی ادارو سره په کابل کې بیا به نه کېنول، لیکن هغه سره کېنول خبرې وشوه او خبرې ډیر وخت دوام وکړ. خبرې ناکامه شو چې کله د عمران خان حکومت ختم شو نوی حکومت راغی چې مونږ خبرې نه کوو، حالانکه چې نوی حکومت کله راغلی وو په اپریل 2020 کال کې، نو تر جولای پورې خبرې روانې وې، دغه حکومت هم کړی وې د شهباز شریف، لیکن شرایط د دواړو لپاره وو چې هغه د منلو وړ نه وو، نه د ټي ټي پي مسله د خبرې دی منرې او نه د دوی خبرې ټي ټي پي منرې، نو خبرې ناکامه شوې. خو د افغان طالبان خو یو رول وو، زه هغه د نظم چې هغه د بیعت خبره ځکه هغه بیعت والا خبرې وو زړې شوې چې ټي ټي پي 2001 کال کې جوړ شو، نو ملا عمر داغي امیر وو، بیا وروسته مولا اختر منصور او سنې امیر او ساري امیر دی دا کې شک نشته لیکن د دې شیانو ارزښت کم شو ځکه اوس چې کوم د اوسنۍ حالت پیدا کیږي نو دا خود سه جنگي حالت وی نو بیا خو پاکستانی وسلوال د ممکن نه چې هغه د افغان طالبان مجبورین بیا جوړ شي کله جنگي حالت وی او بل خبر دا ده چې شام صاحب وکړه زه ډېر احترام لرم او لیکن د افغان طالبان رول د پاکستان د مسلو په حل کې شته د کې شک نشته چې په پیښور کې عمل کیږي په بشان کې کیږي په کراچۍ کې کیږي د غي مسؤلیت د مواري د مخنیوي د پاکستان نه د افغان طالبان بالکل هم نه ده
یو شته چې تارخان ستا صبح متوجه سي وياست د رسنیو کې اکثرا کچری او بریټ کیږي د ورند کرخه اخوا ډیر لری وی په لسونو کیلومتر لری وی افغانستان پولی ته چیرما علت څه دی هر بریټ چکی ولو که هغه 200 کیلومتر هم لری وی افغانستان پولی ته چیرما بریټ چوي
علت خو زمانه زړه دی چې د پاکستان د پاکستان میتی دارې د پاکستان حکومت هم دا خبره کوي چې دغه بریټ دغه پلان او منصوبه او هغه د دې پټکو هغه په افغانستان کې جوړیږي مشران هلته دي که تاسو ته به یاد وي چې کله به حتی چې په بلوچستان کې هغه اورګاډي باندې چې کله بریټ شي او خلک یې رحمان شي نو هغه وخت پاکستان خو جوړ وسمن نه نو کړ هلکه د بلوچستانو موضوع وو او لیکن دا دی وی چې دا غي مشران ته وغي په دغه رنګ چې کله لوی بریټ ته کیږي او سور یې انټي دوام لري مثلا په بنو کې دی یا چې ته په لکی مرود کې وي په مرکز باندې بیا چې کله جګړه ختم شي پاکستان بیا دا خبرو کې چې د دېغه په تماس کې وخوا نو دا د پاکستان دا نظر دی افغان طالبان نه مني تي تي پی په خپل باندې نه مني لیکن دغه خو مشکل دی چې پاکستان ګوري چې دا پلان شوی دی او حتی چې دا بشام هغه چینایانو حمله چوا عام پاکستان دا ویلو چې دا ګاډي ځکه نه راغلو خلکو بیا پښتنه کوي چې خر ګاډي راغ نو څنګه د پولیس نه چا د سرحد نه چا کراس کوي یاد دي څنګه د خوراک تیر شو بیا بشام څنګه ورسید متاشیان دسی دي چې لکه دې دا خبره کوي او ډیر خلک ممکن نه چې سره اتفاق نه کوي
bale مننه طاهر خان زموږ لبل میل مسره زموږ اړیکه سم ټینګ نشول له خاغلی صدیق منصور انصاری سره په هر صورت که وشو بیا به هم سره خبري وکړو را سره پر لاین کې انصاری صاحب دغه ورستۍ خبره تاسو وکي بیا تاسو زحمت نه درکو ځکه چې ټلیفون مو سم نه دی اړیکه سم نه ټینګيږي طاهر خان وایي چې پاکستان فکر کوي چې طالبان په ټي ټي پی باندې نفوذ لري مخکې هم د خبرو قربتوب کړی وو خو دغه وسنی وضعیت په پام سره که مخکې خبرو نتیجه ورنکړله آیا اوس نشي کېدای چې اسلام آباد هم دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي طالبانو له نفوذ کار واخلي او ټي ټي پی د پاکستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي داسې خبرو ته چې بلاخره یو نتیجه ورکړي د دې پر ځای چې دغه جنجال یا دغه کشاله نور هم پراخه کړي بله انصاری صاحب بلانسری سر صاحب سره مو بیا اړ کې پرېښوله خغل شمس هم دا پوښتنه نه تکراروم که تاسو جواب کوي مې ربني بلې خغل شمس
بخنه غواړم او یعنی چې مذاکره د ټي ټي پی سره وکړي
هم دغه کچېری دا اسلام آباد فکر کوي چې طالبان خو وزن لري یعنی پر هغه باندې خو نفوذ لري په ټي ټي پی باندې که مخکنه خبرو کې منځګړی توپ کړی او خبرو یو څه نتیجه هم ورکړل یو څه وخت وربندم وشو ټي ټي پی اعلان وکړ خو خبري ورسره بیا هم ناکامه شولې کوس د دې پر ځای باندې چې دا لانجه ډیره پراخه شي ولې د طالبانو له نفوذ څخه اسلام آباد استفاده نه کوي بیا ورته نه وایي چې خی تاسو ټي ټي پی هغه کې مجبور کړي چې موږ سره خبرو کینی داسې خبره ده چې هغه نتیجه ورکړي
خو هم دا شک دی په پاکستان په پاوز باندې کنه ځکه چې طالبانو افغان طالبانو چې ورس کې څومره وو هغه د زمينه سازي وکړه دوی سره کېنول یعنی که څه هم دا د دې ثبوت یا دلیل نشي کېدای چې دوی چونکې کېنول نو دا د دې په اختیار کې دي مذاکره خلک کینی په قطر کې افغان طالبان او امریکا سره ناسته وه حتی پاکستان سوزل دا چې په ټیټه کچه مذاکره زمينه برابر کړې و او دا په نړۍ کې وصل دی حماس د قطر ته زمينه برابرې دا د دې دلیل نشي کېدای چې دا د دې ملاتړ کې یا د ایتاته په اختیار کې درکې خو خبره دا چې دوی خو اتر خپل امکان یا د وسه پورې دوی کېنول دا چې اوس هغه داخل جریان کې سفیر شوی دی یا څنګه پاکستان کې اوس جمهوریت ګوندونو او حلقو اولته پاسونونه او شلشتاس په کم شکل بیرته ټي ټي پی راوړی په د قبایلی سیمو کې د نورو سیمو کې ځای په ځای کوي. هلته ډېر سخت غبرګون وښودل شو او ځکه چې خبرې ټولې پټې پاتې وې د ولت سره شفافه توګه باندې مخکې وې نه وړلې او صرف پوز دا موضوع مخکې وړې وه، نو دا خو د دوی داخلي مشکل شو. اوس سوال هم دا دی چې آیا ته د مذاکرې لاره نه غوره کې، مګر ته جګړه راوړي او بیرته طالبان ته اختار ورکې چې که هر څه کېږي نو تمې مسؤولې، نو دا خو غیر واقعي بینانه دی او د دې نه معلومېږي چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې شخړه وکړي. ځکه چې اوس داستا ولس دی او په هر نتیجې ته چې سر رسېږي که خبرې ورسره کې د خبرو زمینه ده ته افغان طالبانو برابره کړه، مګر اوس لکه څنګه طاهر خان صاحب ویل چې اوس هلته عمومي یو ذهنیت دا دی چې نه موږ سره خبرې اترې نه کوو، ځکه چې پاکستان اوس پوز په خپل زور او په خپل ټکنالوژي او په دې باندې لږ غاوې را دی چې یعنی زه سره جګړه کوم. نو په جګړه سره وکړه، جګړه کې خو هغوی د سره دي، نو بیا غوښتنې والی بیا کې د افغان طرف نه دوی تاسو سره کومه کوي، نو ځکه د مذاکرې نه زیات خدای مرسته نشي کوي. نو بهرحال د خپل د پاکستان د پوځي رژیم په دغه دریض باندې شکونه پیدا کوي.
بله کراشو، نن د استانبول د خبرو ته څومره هیله من یاست چې آیا دا خبرې به کومه نتیجه ورکړي او که بیا به هم ما په لانجمنه توګه باندې لکه مخکنی خبرو چې سره مرکچیان سره وتلي وو د میستر شاه بیا بیرته سره کېنول شول او نتیجه یوازې دومره وه چې باید اوربند دوام وکړي، فکر کوي چې دا ځل به په دې خبرو کې کوم ښه نتیجه راووزي؟ بله بله مهرباني.
داس دغه دا اوس د پاکستان لخوا نه زبا زیاتره دا ویم چې د دوی پورې مربوط ده. دلته اوس د دوه هیوادونو ترمن مذاکره ده، د دوه هیوادونو مسائل معلوم دي. اول خدای دې چې دلته تاوتریخواله رامنځته شو، اول پاکستان تیری وکړو پکتیکا او بیا کابل بمبارد کړ. دا غي په جواب کې طالبانو جواب ورکړو د کرخي پوګدو کې چې کوم ځایونو کې بریدونه وکړه د خپل امکاناتو تر حده پورې. مزما په نظر خو دغه مسله ده چې آیا د دې اوربند دوام ورکوي کنه، تجارت تل اخلاصي کنه، تګ را تک تل اخلاصي کنه، دغه مسائل د دوه هیوادونو ترمنځ. اوس پاکستان دا ټول موضوعات شاته اچولې دي، اصل موضوع د دې په فکر باندې موضوع راوړل چې ټي ټي پی او یا کبریت کیږي د دې جواب ورکوم یا سکو. نو دلته خبره غیر منطقي ده، ځکه چې ته خپل مشکل راوړې او مذاکرې مې کې افغانستان ته چې اداره ته حل کړه، که دغه دریزي دغه سرتنبه دریزي او دغه تهاجمی دریزی بیا فکر نه کوم چې ډیره نتیجه ورکړي، مګر که په حوصله مندۍ سره مذاکره وشي، هغه واقعي بینانه همکاري چې طالبان یې کوي شي، کدی چرته مستند معلومات لري، اسناد لري چې دغه ځای دی، دغه ځای کې یا پلانې دی، دغه بریج کړی دی، دغه دی او یا دې نه راغلی، فکر نه کوم چې طالبان دې کې څه مشکل ولري او د هغې مخنیوی وکړي. دوی مخکې هم ژمنه کړې ده اوس به وکړي، ځکه ځان ته هم دوی ته جنجال جوړېږي. مګر کدا د دې هر بریدل تکیږي د دې نوی پینځه نوی فیصد بشری قوت د ټي ټي پی په پاکستان کې دی، حضور یې هلته دی، امکانات یې هلته دي، وسایل یې هلته دي، او هغه تر راځي او د افغانستان ته په میز باندې اچي چې دا حل کا، نو بیا فکر نه کوم چې کومه مثبته نتیجه تر اوسه.
مننه شم صاحب. طاهر خان څه ویل کېږي هلته په اسلام آباد کې چې دا ځل آیا دغه هیات چې د پاکستان لوري تللی دی دا ځل به د افغان لوري سره په دې خبرو کې داسې نتیجه ترلاسه کړي چې هغه مطلوبه وي، او لکه څنګه چې شام صاحب یادونه وکړله یوازې د جګړې د بندېدو باندې تم نشي بلکې له افغانستان سره نورې اړیکې بیرته پرانیزي، د مواصلاتي اړیکې، د ترانزیت، د راشه درشه، د تجارت، د او زین نور
زمان وردا دي چې لارې خلاصول او ترانزیت او سوداګری او تجارت دا هم د ترکیه د خبرو پاغه باندې بنا ده. کله د پرمختګ کیږي نو بیا خدا شیان نرمړ حالت ته راځي، او ممکن چې سورې پکې نورې مولګي، ځکه پاکستان دا وایي چې کله څنګه چې شمسې بیا دم کړی طالبانو پاکستان باندې کله بریدونه پدې سرحدی سیمو کې کړی وو، نو دی په کې دا خبرم کې چې دغه تګ راتګ لارو تم زیان رسېنای کې به ممکن چې لکه وخت لګي، خو بنیادی اوس اوسنۍ حالت پاکستان لپاره دی هغه هم دا د کوم یو مشکل دی امنیتی، هغه دی او ته زیات ارزښت او اهمیت ورکوي او تجارت او دیشان ته د دې حالاتو کې کوم دین اکثر اور دی دومره ارزښت او اهمیت اوس نور به سره لدی چې مخکې ما وویل زیات نقصان د دوی هم دی، افغان غاړین بالکل نقصان شته. نو البته معاملہ مشکل ده، دا نه هم چې بالکل حل نشته، حل بالکل شته، لیکن حال خود سی وی چی څنګه دویم پڑاو چې معلومات لرم پاکستان دا خبر کی تاسو پاکستانی طالبانو نی سے افغان طالبانو ته وی یو مونږ ته حوالہ کې خبر ہے کہ افغان طالبان پاکستان مذاکرات ہو کے پاکستان مذاکرات نہ کی بڑے بڑے خبر ہم ٹکر دے نظر کیا اور ٹکر پخل دے بانے پاتے شو نو بیا خو بیا یو ناهیری وی خو لیکن بیا هم یو تمه خو لرو یو امید خو لرو یو هیله خو لرو چې نو د ضرورت هم دی او لسونو خبره مونږ مخکې وکړه چې ولسونه سیاسي ډلې دیخوا دی او کالته ولسونه دي هیڅوک د اوسنۍ حالت بالکل هم نه غواړي د جګړه بالکل هم نه غواړي.
بله مننه طاهر خان، دا څو دقیقې وخت نه لرو د خبرې سره راون غواړو. ښاغلی شمس، که دا خبرې نتیجه ور نکړي دواړو لورو د جګړې په ډګر کې یو بل ته معلومه کړه چې څومره قوت ته اراده ده هغوی تمثیل کړله، که پاکستان برید وکړه غچ اخیستنو برید هم طالبانو ورو خوده، تاسو مخکې یادونه وکړله په پوستو باندې بریدونه وکړل، که احیانا بیا دا خبرې نتیجه نه ورکوي او که بیا خدای مکړه جګړه یا نښتې پیلېږي، فکر نه کوي چې دا ځل به دا ډېرې پراخې وي او مخنیوی به ناممکن وي؟
بالکل، که داسې وشي چې پاکستان که بیا اقدام کوي او برید کوي، نو زما په نظر ممکن د طالبانو عکس العمل د دې مخکینی نه لا ډېر شدید وي او کېدای شي چې دغه یعنې د یو مکمل جګړې ته واوړي، ځکه چې دا واضح خبره ده چې که پاکستان دغسې تیری بیا کوي نو ملکی خلک به وژني او ملکی خلکو ته به تلفات اړي او هغه بیا د ولسی غبرګون رامنځته کوي، ولسی فشار به په طالبانو دومره زیات شي چې بیا به کېدای شي د دوی د کنټرول نه هم دغه موضوع د دوی د لاسه ووځي.
په دې کې دغه جګړه چې ډېره دا د سیمې د هیوادونو په ګټه هم نه ده، فکر نه کوي چې چین، روسیا، ایران، آیا دوی به خپل فشار نه کار وانخلي چې دواړه هیوادونه بیا پرې نږدې چې سره ونخلي؟
نو هغه خو اوس دغه اوس کوشش روان هم ده، ترکیه او قطر او دیم تبه نورو هیوادونو هم د دغه پروسې حمایه کړې، ملاتړ یې کړی دی. د ټولو کوشش دا دی چې دغه سیمه بې ثباته کېدل د هیچا په ګټه نه ده، مګر مستقیم زیان خو یې د کرخې دواړو غاړو ولسونو ته رسیږي. او لکه څنګه طاهر خان صاحب په تفصیل ویلي چې یعنې هغې غاړې ته هم ډېر دی، دې غاړې ته هم ډېر دی، خو دلته بدبختي دا ده چې د پاکستاني اوس واکمن رژیم هغوی د ولس قصه کې نه دي. دغلته ټول تجارت د دې قبایلي سیمو د پښتونخوا د بلوچستان د دې ژوند د دې تجارت ټول د افغانستان سره تړلی دی. دغه تاریخي ورېمن لار چې ده خو دا خو پیړیو پیړیو دغه تجارت او د تګ راتګ سیمه ده او د دې ژوند هم دې سره تړلی، خو چونکې د دې ژوند د ارزښت نه لري نو ځکه دغسې یو حالت رامنځته کړی دی چې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي.
طاهر خان، تاسو چې مخکینۍ خبرې تعقیب کړې وې، د خبرو په جریان کې پاکستاني لورو ځینې څرګندونې کولې، آیا د دې خبرو په جریان کې به هم داسې څرګندونې، رسمي څرګندونې وشي او که هغه پخوانۍ تجربو ته په پام سره؟ البته
مور د خبرو د مذاکرو د بریالیتوب یا کامیابۍ لپاره خو اعتماد هغې ته اړتیا ده، لیکن دا ډېره بدقسمتي ده چې د دویم پړاو د خبرو نه وروسته که موږ پاکستان کې بیانونه وګورو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځینې بیانونه وګورو، بیا بلکې نن سبا پکې یو بل نوی یو نوی شعر وتی دی چې دواړه غاړې اوس یو بل پر ضد باندې سندرې او نظمونه او دا جوړي، یو ژبه چې استعمالېږي پکې نو انتهایی نامناسب ژبه ده چې هغه حکومتونو سره بالکل نه ښایي. نو دا همداسې ښکاري بیانونه تېره ورځ پاکستان په ثنا مجلس کې د پاکستان صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار عامر خان منتقي د ټلیفون خبرو کړې، په یو ورځ کې ماته شپږ وارې ټلیفون کړی دی. نو دوی یو منفي میسج ورکړه چې که یو ټلیفون شوی هم دی بیا د هغې رسمن هغه خبر رد کړه چې نه داسې شپږ وارې بالکل نه دی شوی. نو معنی دا ده چې ځینې شیان هغې اړتیا هغې ته وینه چې ته هغه په یو دغه کې بیان کړي. په هغه باندې بیا دلته وضاحتونه بهرنیو چارو وزارت کول چې اپوزیشن سینیټرانو په مجلس کې په هغې انتقاد وکړو چې تاسو افغانستان سره خبرې نه کوئ، تاسو رابطې نه کوئ، تاسو هغې سره کینئ نه، او دا حالت پیدا شو. نو دا هغې ته یو جواب ورکړو. نو جواب که ته هم ورکې هغه خو چې یو حالت نازک دی، خبرې راتلونکي دي، نو څنګه شروع تاسو د خواجه صاحب د بیانونو نه وکړو؟ نو معنی دا ده چې دې شیزونو ته اړتیا ده، چې اعتماد دی وي او داسې موږ وګورو نو یو سوچ ضرور هغه کوي کیږي چې بیا به داسې خلک په دواړو هېوادونو کې چې هغې په جګړو کې خوشحاله دي او هغې جګړه غواړي او څنګه شمس خبره وکړه چې جګړه خو کیږي نو خو نقصان رسي
مننه کور ودان نور وخت نه لرو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاری که څنګه پاړي کې یو ستونزه مو درلودله در سره خو له تاسو مننه چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان تاسو ټولو مننه چې د ازادي اپ چپو کې د اونیز پروګرام کې مو ګډون وکړ موضوع هم و د استانبول خبری د طالبان و او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ خبری نن پیل شوی تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبری به څومره دوام وکړي خو دواړه لوري د خبرو ته په دې نیت ناستی چې د هغه اوربند پر جزئیات خبری وکړي د پیاوړتیا لپاره چې د دواړو لورو ترمنځ د دوه هیپ د خبرو په نتیجه کې رامنځته شوی ده
دزل خواګ خواګ را جنا می یادی گی دلتا اوخه خاطر رنگین وخت نا می یادی گی دلتا دزل خواګ خواګ د بلبلو چغار لور چنارو نا د وطن او د بلبلو چغار اغه د پیغلو ګودرو نام یادېږي دلتا اغه د پیغلو ګودرو نام یادېږي دلتا خاطری رنگین وقت نام یادی گی دلتا دشمن خواگ خواگ یا راز نام یادی گی دلتا ما پوری مخان دی کار سم دخلی نوتل ید لیوانی مینی خوب نام یادی گی دلتا آو دلیوانی مینی خوب نام یادی گی دلتا خی خاطری رنگین وقت نام یادی گی دلتا دشمن خواج خواج راز زیدہ بالکل دلاسا ز شي جارم شبورة دي دبلتون دناسا از شي جارم شبورة دي دبلتون دناسا ودغ بالوطن خرخر كورونا ميادي قدلتا دخبل وطن خرخر كورونا ميادي قدلتا خي خاطري رنگين وقتنا ميادي قدلتا ودجون خواق خواق رازونا ميادي قدلتا